درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. موږ به د ماښام تر اوو بجو په همدغه څپو له تاسو سره یو. نن یک شنبه ده، د مریض 1418 د جوزا 28مه او د میلادي 2018 د جون 13مه. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا په ستراتیژۍ کې د بدلون هرکلی کوي. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي باید له افغانستان د باندې د تروریزم د ستونزې پر حل کولو تمرکز وشي. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانیستل کیږي او ایران وایي د سعودي سمندري ساتونکو یو ایرانی کب نیونکی وژلی دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تروریزم بهرنۍ ستونزه ده او باید له افغانستانه بهر د دې ستونزې پر حل تمرکز وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د هویت د پټ کېدو په شرط واشنگټن اگزامینر خبرونې ته ویلي چې د دفاع وزیر جیمز ماتیس شای د افغانستان د جګړې په اړه په ستراتیژۍ کې پر پاکستان د فشار راوستلو امکان شامل کړي. په دې اړه نور جزئیات وروسته وړاندې کیږي. د بلخ په 209 شاهین قلو اردو کې په پرونی حمله کې و امریکایي عسكر ټپیان شوی دی. دا خبر په کابل کې د ناتو په مشه د قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر خبر کړی او وایي چې حمله یو افغان عسكر کړی ده. په خبر پانه کې ویل شوی چې حمله د قلو اردو لمنځه شوې ده. ناتو ویلي چې هیڅ بهرنی عسكر نه دی وژل شوی او ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته لیږدول شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت د وایان مرسیال محمد راد منش تیر شپه ازادي رادیو ته وویل حمله کوونکي د افغانستان د پوځ یونیفورم اغوستی و. راد منش هم دا را څرګند کړ چې د حمله په اړه څېړنې پیل شوې دي. ټپیان بهرنیو ځواکونو لیږدولې دي. موږ ته یې دومره راپور راکړی چې ټپیان شته خو څوک نه دي وژل شوي. حمله کوونکی یې هم سخت ټپي کړی او اوس مهال زموږ پلاوی څېړنې کوي. د ناتو په مشهي د قاطع ملاتړ ماموریت خبر پانه هم وایي چې په شاهین قلو اردو کې د پرونی حمله په اړه څېړنې پیل کړي دي. د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایی دهلیز یا کوریډور به نن یکشنبه فعال شي. په کابل کې د هند سفیر ازادي رادیو ته وویل چې په دې ډول به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا یو بل ګام واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخش حافظي پرون ازادي رادیو ته وویل فعلاً پروازونه له کابل نوی ډیلی ته پلان شوي خو په راتلونکي کې به له کندهار تر امرتسر او له هغه ځایه کندهار ته هم وي. د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د تجارتي مالونو د تبادلې د هوایي دهلیز یا کوریډور د پاکستان په فضا کې تیریږي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ایرانی چارواکي وایي د سعودي عربستان سمندري ساتونکو په فارس خلیج کې د ایرانی کب نیونکو پر دوو بیړیو ډزې کړې او یو کب نیونکی وژلی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سعودي چارواکو ادعا کړې چې ایرانی بیړۍ د جمعې په ورځ د دوی اوبو ته ورتیرې شوې نو له همدې عملیې ساتونکو ډزې ورباندې وکړې. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د سعودي د دې ادعا په اړه څېړنې کوي او پر کب نیونکو حمله یې له بشري اصولو سره مخالفه بللې ده. سعودي عربستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوریې پاوز پرون شنبه د درعا ښار په شاوخوا کې 48 ساعته اوربند اعلان کړ. د سوریې پاوز وویل چې د روغې جوړې لپاره خبرو ته د موقع ورکولو په خاطر اوربند اعلان کړی دی. تر دې اعلان وروسته په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي چې د پاوز له لوري اوربند ټینګ بریشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې د دې اقدام هرکلی کړی او له مقابل لوري هم غوښتنه کړې چې اوربند وکړي څو د بشري مرستو ادارې په درعا کې له ملکي وګړو سره د مرستې موقع ترلاسه کړي. ملګرو ملتو هم پرون اعلان وکړ چې د جولای میاشتې په 10مه به د سوریې د حکومت او د رژیم د مخالفو ډلو د استازو ترمنځ خبرې په جنیوا کې پیل شي. څو زره مظاهره چانو د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې له محافظه کار حکومت او غوښتل چې تر 10 زره زیات پناه غوښتونکي ومني. اکثره مظاهره چانو شعارونه ورکول چې هیڅ انسان غیر قانوني نه دی. دوی پرون شنبه په داسې حال کې چې یو ستر شعار په لاس کې نیولی و د مادرید په واټونو کې لاریون وکړ. پر شعار لیکل شوی و: موږ غواړو چې د دوی هر کلی وکړو، پلمې بستی، نور خندونه ختم کړي. او د روسیې د فوټبال لوبډلې پرون شنبه د نیوزیلند د فوټبال لوبډلې ته په هغه سیالۍ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې لیدو ته ورغلی و، په دوو ګولونو ماته ورکړه. د روسیې سن پیټرسبورګ ښار د فوټبال د کانفدریشن کپ د ټورنمنت کوربه دی. په سن پیټرسبورګ کې د روسیې او نیوزیلند د فوټبال لوبډلو د سیالۍ لیدو ته لږ تر لږه 6000 کسان ورغلي وو. راپورونه وایي چې د دې سیالیو د پرانیستنې لپاره پرتمین مراسم جوړ شول او لږ تر لږه 1500 هنرمندانو د روسیې تاریخ او کلتور په اړه بیلابیل نندارې وړاندې کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماښام تر و بجو په منځني سپه 12.5 اف ام 3.15 سپه خبري شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، وړاندې اوري. د افغانستان دفاع وزارت پر پاکستان فشار د افغانستان د شخړې د حل کیلي بولی.
که د امریکا نوی ستراتیژي په دې باندې ټینګار وکړي چې په تروریستي حلقاتو باندې د افغانستان نه بیرون فشار وارد کړي، دغه مسله زر حل کیږي.
د دفاع سرپرست وزیر د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه بولی. نوري فایبر تر خوست ولایت پورې ورسید.
اوس مونږ کړای شو چې د فایبرو په مرسته سره په خوس ولایت کې هر څومره انټرنیټ څومره ضرورت کې نه چې دی هغه حل شو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د سیم کارتونو د ساب په نوي طرز عمل کې بایومټریک سیستم په پام کې نیول شوی دی.
د هر کس نه باید کوم وخت چې دا سیم کارت راجستر کوي باید عکس واخیستل شي. مشکل دا نه دی چې سیم کارتونه راجستر نه دي، ټول سیم کارتونه اکثریت راجستر دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. سات و بجې او اته دقیقې شوې. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي تروریزم بهرنۍ ستونزه ده، ځکه هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې حملې کوي بهر میشتي دي او په بهر کې مالی سرچینې لري. د دفاع وزارت د هغو رپورټونو په اړه په غبرګون کې دا څرګندونې کړې چې وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا په نوي کړنلاره کې پر پاکستان د فشارونو زیاتولو ته پام شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان د ستونزو د حل یوازنی لار پر پاکستان د فشار زیاتول او هلته د تروریستانو د ځالو او مالی سرچینو بندول دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته بیگاوه ویل چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا په کړنلاره کې د مسلې ته د پام هرکلای کوي.
که د امریکا نوی ستراتیژي په دې باندې ټینګار وکړي چې په تروریستي حلقاتو باندې د افغانستان نه بیرون یو پاغه حلقو باندې چې دوی سره مرسته کوي پاغو باندې فشار وارد کی، نو زه فکر کوم چې دغه مسله په افغانستان کې زر حلیږي او ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې نه حمایت.
واشنگتن اگزامینر د امریکا د دفاع وزارت د چارواکي په حواله ویلي چې د افغانستان د جګړې په نوې ستراتیژي کې پر هغو تروریستانو تمرکز هم شامل دی چې په پاکستان کې ډیر دي. د امریکا د دفاع وزارت ولوروتبه چارواکي لدی عمل چې پر کړنلاره لا هم کار روان دی، د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره به پر پاکستان فشار زیات شي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی کانګرس ته وویل چې د جولای میاشتې تر نیمایي به د افغانستان د جګړې په اړه خپل کړنلاره بشپړه او اعلان کړي. ماتیس افغانستان ته د 3 او 5 زرو ترمنځ عسکرو او پوځي سلاکارانو د استولو پر امکان هم شایعه ورکوي، خو د دې ستراتیژي جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر استخباراتو تور پوری کوي چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په خپل خاوره کې ځای ورکړي، خو اسلام آباد تل د کابل داسې دعوی رد کړي دي.
هم داوس مو خبر تر لاسه کرد چه ده پکتیا پا امنی قماندانی که حمله شویده ده آزاری رادیو خبریال داود تپان ده تلیفون للاری راسره ده تپان سیب ده دی پیشی جزیات اولاندی که
مننه الله کڅنګ تاسو ولې د پکتیام یو کمانډانۍ په کراول باندې دي امنیه زدوته درې پن غرزون کمانډانۍ کراول امر سره ګډ د ځانمرګې موټر بم بریج سوي د ستروس پورې پښیمه کې د عیني شهیدانو په خبره سي داخل د کمانډانۍ کې د ډز او اوازونه اوریدل کیږي او د دې ځای نه په نګری پنځلا سمبولان سونه وتلې دي امنیه کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر عمله تاییدي ولی په داخل کې جګړه نه تاییدي خو د سیمې خلک وایي چې جنگ روان ده اوس هم د ښار په بیلابیل برخو کې د ځاوریدل کېږي تر دې پې کې مسولیت چا نه اخیستې بادي جزئیات په نور خبرونه کې ورکو
ډیر مننه داوود تپانو له ګردیز څخه چې وای په د پکتیا په امنیه کمانډانۍ باندې وسلواله حمله شوې ده
آزادی خبری مجله اوری
د افغانستان دفاع وزارت وای په هیواد کې د داعش فعالیتونه د اندیشنې وړ نه دي او افغان امنیتي ځواکونه د دې ډلې د له منځه وړلو توان لري. د دې وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې داعش یو خطرناک ډله ده خو په افغانستان کې دوی نه دي توانېدلې چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وای سره لدې چې داعش ډله په سیمه ایز او نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري خو بیا هم دغه ډله نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې داعش ډله تر هغې چې امکانات وصل لري هڅه کوي چې وجنګیږي.
یک شبکې بسیار خطرناک است داعش.
داعش یو ساده نه بلکې ډیره خطرناکه ډله ده. دوی ډیر مهم ملاتړ کوونکي او امکانات لري او د مفکورې په لحاظ تر هغې چې دوی کولی شي جنگیږي. خو کوم پیل چې دوی وکړ او کوم پلان چې دوی درلود د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو کې د خراسان په نوم خپل مرکز اعلان کړی خپل دغه لوی اهداف ته ونه رسیدل.
خغلی بهرامی هم درنګ ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د داعش ډلې د مرکزونو د لمنځړلو په هدف دولس لوی عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې د دغه ډلې د یو شمېر قمندانانو په ګډون ډیری غړي هم وژل شوي او مرکزونه یې لمنځه تللي. بلخوا د ختیځو ولایتونو استازو د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې که حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې په خلاف جدي اقدامات ونه کړي نو دوی به په خپله لاس په کار شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش په سیمه ایز او نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري او په افغانستان کې د دې خطرناکې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان حکومت وایي د امریکا له لورې پر پاکستان د تروریستي ضد مبارزې په برخه کې د لازم فشار نه راوړل تېروتنه وه. د ارګ ماڼۍ ویاند وویل چې افغان حکومت د کره اسنادو په وړاندې کولو سره امریکایانو ته قناعت ورکړی چې نوې ستراتیژي کې پر پاکستان فشار راوړي. د دې موضوع تفصیل محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر له هغو څرګندونو وروسته چې دوی به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې تکرار نه کړي افغان حکومت وایي د ترهګرو د اصلي ځالو د له منځه وړلو پر ځای په افغان خاوره کې بمباري او عملیات د امریکا تیروتنه وه. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان لازم فشارونه راوړل شي.
یو د متحده ایالاتو له تېروتنو څخه یوه تېروتنه همدا هم چې پاکستان لازم فشار نه دی راوستلی. همدا د افغان حکومت وتوانی چې د خپل وړاندیزونه ولري تر څو د ستراتیژي هغه ډول عیار شي چې په دغه بدمرغۍ جګړه تر یو حده پورې په لنډ وخت کې کچې راټیټ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي امریکا به په افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. که څه هم ښاغلی ماتیس د امریکا د تېروتنو په اړه ډېر څه نه دي ویلي خو ټینګار یې کړی چې امریکا به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرو ته په امن پټنځای بدل شي. تر دې وړاندې هم د امریکا دفاع وزیر د دغه هیواد سنا مجلس ته په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې امریکا دا مهال په افغان جګړه کې بریالۍ نه ده روانه. له دې ټولو سره سره د ځینو سرچینو په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د کابو کېدو په موخه د 4000 امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی وایي تر کومه چې امریکا پر پاکستان فشار رانوړي په افغان جګړه جګړه کې برای امکان نه لري.
کدی پاکستان باندې فشار نه راوړي دی په افغانستان کې د وسله ځان ناکام وبولي. دوی دې کوشش وکړي چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه طالبان واسوي چې هغه د سولې خبرو ته کینې.
که څه هم د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نه د اعلان شوې ختمه کیږي چې په پلي کېدو سره به تر یو بری د افغان جګړه مهار او پر پاکستان به د امریکا فشارونه زیات شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرت الله سانګزای وایي امریکایانو په افغانستان کې پوځي او سیاسي تیروتنې کړي خو په افغان جګړه کې برای نیخ په نیغه د پاکستان له رښتینی همکارۍ سره تړاو لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو ته مشخله ازادي رادیو اوري اوس په هم رضوان مراد درته وای چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی.
واشنگتن اگزامینر اونیزه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه یو مطلب خبر کړی دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس له قول لیکي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې د پاکستان پر خاوره د مشتو تروریستانو پر ضد په مبارزه تمرکز کیږي. جیم ماتیس ویلي په افغانستان کې د هر ډول ستراتیژي د بریالیتوب لپاره دا اړینه ده چې دا ستراتیژي د افغانستان له پولو بهر وغځیږي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن اگزامینر رونیز ته ویلي په نوې ستراتیژي کې به متحده ایالات پر پاکستان فشار راوړي چې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه واخلي. افغان او امریکایي چارواکي حقانی شبکه د لویو او ډلې زو بریدونو مسؤوله بولي او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د دې شبکې په ملاتړ تورنوي. د امریکا د دفاع وزیر سره همغږي او امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی واشنگتن اگزامینر ته ویلي د دې لپاره چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي اسلام آباد ته باید یو څه امتیاز ورکړل شي. دا مطلب د ریکوال پوینا د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د وسلوالو پر ضد جګړه کې له افغان ځواکونو څخه د ناټو د هوایي ملاتړ بیا پیلول هم شامل دي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راځي چې د پینټاګون مشر جیم ماتیس د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان ته د 3 تر 5 زرو اضافي سرتیرو پر استولو هم غور کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د کابل په دشتي برچی سیمه کې په الزهرا جماعت د وروستي برید په اړه مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په دې برید کې چې 2 ځان وژونکو وکړ د 4 وشل شو کسانو په منځ کې او هم افغان سوداګر او خیرخوا شخصیت حاجی رمضان حسنزاده و. ورځپاڼه لیکي رمضان حسنزاده په هغه جماعت کې وشل شو چې د جوړ کړی و. حسنزاده یو شخصي روغتون، مارکیټ او یو شمېر ساختماني شرکتونه لرل او د خپلوانو په خبره نوموړی یو خیر رسوونکی او زلسوان د انسان او د افغانستان د هزاره وګړو یو مخکښ مشر بلل کېده. طالبانو د کابل پر الزهرا جماعت په برید کې لاس لرل رد کړل او داعش بیا د دې حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. نیویارک ټایمز وایي د حاجی رمضان حسنزاده تر وژل کېدو یو میاشت مخکې د نوموړي پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی و چې په دې وختونو کې زموږ تصویرونه لمنګ زیات عمر لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د سیم کارتونو د ثبت نوي طرز عمل کې د بایومټریک مسأله راغلی ده. دغه وزارت سرپرست پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه طرز عمل وروستۍ شوی او د پلي کېدلو لپاره مخابراتي شرکتونو ته استول شوی دی. د دې موضوع په اړه د محمد واصل وصال راپور.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست وایي د سیم کارتونو د ثبت پر مهال د جلی هویت نه د مخنیوي په هدف مخابراتي شرکتونو ته نوې طرز عمل استول شوی دی. سید احمد شاه ساده د شنبه پورس په دغه په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې سیستم کې د بایومټریک مسلې ته پام شوی دی. نوموړی ویل چې په ځینو مواردو کې په یوې تذکره په لسکونه سیم کارتونه راجستر او فعال شوی دی.
د سیم راجستریشن د نوې طرز عمل په برخه کې یو دا پکې راغلی چې د هر کس نه باید کوم وخت کې چې دا سیم کارت راجستر کوي باید عکس واخیستل شي. او بل د بایومټریک موضوع هم پکې موږ ذکر کړی. مشکل دا نه دی چې سیم کارتونه راجستر نه دي، ټول سیم کارتونه اکثریت راجستر دي، خو خبره دی کې دا چې هغه معلومات جالي وي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو مخې په ټول افغانستان کې 13 میلیونه سیم کارتونه خرڅ شوی، خو د فعال وغشمیر 26 میلیونه ده. دغه شان بل شوی چې 13 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه استفاده کوي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په افغانستان کې 15 عمده مخابراتي شرکتونه او 8 د انټرنیټي خدماتو شرکتونه فعالیت کوي. دا چې د سیم کارتونو د سب نوې طرز عمل څه وخت مخابراتي شرکتونو ته استول شوی او د سیستم کله او په کومه امکاناتو به عملي شي معلومات د ورکل شوی. خو د افغانستان د ولسیرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمیرغړي ټینګار کوي چې د سیم کارتونو په ثبت کې باید له بایومیټریک سیستم څخه استفاده ونه شي. د دغه کمیسیون یو غړي نسیم نیازی ازادي راډیو ته ویل مخابراتي شرکتونه د خلکو د محرم اسنادو او هویت د ساتنې وړ نه دي.
بایومیټریک هغه سیستم دی چې باید تل په خوندي ځایونو کې وي. که د مخابراتو وزارت دا سیستم د کمپنیو په واک کې ورکړي چې حتی نشي کولای د خپلو سیم کارتونو د غیر فعالولو لپاره یو سیستم ولري، نو دوی به د افغانستان د خلکو له محرمو اسنادو او هویت څخه څنګه ساتنه وکړي؟
میرمن نیازی وایي حکومت باید یو بل سیستم په جوړولو سره اعلان وکړي چې غیر فعاله سیم کارتونه دې خرڅ شي او که فعالېږي نو بند شي.
تاسې زموږ اخلاصادي راډیو اورئ. په خوست کې د نوري فایبر د انټرنیټ او د 15,000 مزو ظرفیت د ټلیفون دوی پروژې پرون له بشپړېدو وروسته پرانستل شوې. په دواړو پروژو 6 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. نجیب الله لوخی له خوسته.
په خوست کې د اوږدو کلونو له ځنډ وروسته بلاخره د نوري فایبر د انټرنیټي شبکې چارې بشپړې شوې. د دې ترڅنګ د خوست ښار تر 4 کیلومتر پورې د 15,000 لاینه تلیفون شبکه هم پرانستل شوه چې خوست ښاریانو ته به په ارزانه بیه د تلیفوني اړیکو اسانتیا رامنځته کړي. خوست والی حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پرانستې په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سره به نه یوازې خوستیان د باکیفیته او ارزان بیه تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو څخه برخمن شي، بلکې د نوري فایبر شبکه به د غلام خان بندر په نقطه کې افغانستان او پاکستان هم سره ونښلوي.
مونږ به د خپل گاون هیواد پاکستان سره وصل شو او د اتصال له دغه نقطې سره به په راتلونکي کې وکولای شو چې د همدغه غلام خان بندر لارې نه ټول افغانستان ته د نوري پایبل د کیبل د لارې نه اړین سهولتونه آماده کړو. نن مو عملا د 15,000 مزلرونکو لاینداره تلیفونونو افتتاح وکړه.
خوست والی وړاندیز وکړ چې دا پروژې باید د خوست له محدودې څخه اطرافي سیمو او ولسوالیو ته هم پراخې شي تر څو د هغو سیمو خلک هم د انټرنیټ او تلیفون د باکیفیت خدمتونو برخمن شي. د خوست د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ګلاب افشا د یاد پروژو د ارزښت په باب وویل:
اوس به د مخابراتو په کیفیت کې، د مخابراتو د خبرو په نرخ کموالي کې، او د خلکو د انټرنیټي ستونزو په حال کې به یو مهم او غوره اقدام ترسره شي. موږ اوس عملا په وو ولسوالیو کې د سلام 3G خدمات لرو، او په آینده نږدې کې به موږ وکولای شو چې په درې نورو ولسوالیو کې هم د 3G خدمات فعال.
په خوست کې د افغان تلیکام د شبکې مشر انجینر غلام مرتضی وهاج وایي تر دې وروسته که د خوست خلک په څه اندازه انټرنیټ ته اړتیا ولري دوی به یې مهیا کړي.
اوس مونږ کړای شو چې د فایبرو په مرسته سره په خوست ولایت کې هر څومره انټرنیټ که بنکونه وي که ادارات وي که پوهنتونونه وي دا هم د نړۍ سره وصل کوو، او د دې څومره ضرورتونه چې دي هغه د نن ورځ نه دولې انشاءالله د انټرنیټ په بخش حل شول. په خوست کې اکثره خلک د برق مشکل زیات لري، دا تلیفون برق ته ضرورت نه لري.
د یادو پروژو د پرانستې پر مهال د خوست چارواکو دا هم ویل چې د سلام انټرنیټ 3G فعالیتونه چې اوس مهال په خوست ښار او ولسوالیو کې موجود دي ډېر ژر به د یاد ولایت ټولو ولسوالیو کې فعال شي چې په دې سره به خلک د معیاري او ارزانه انټرنیټي اسانتیاو برخمن شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د بریتانیا پولیسو پرون شنبه وویل چې د لندن ښار په یوه ودانۍ کې د اور لګېدو له امله شایي 50 تنه مړه شوي. د بریتانیا د متروپول پولیسو قمندان ویلي چې 10 مړي موندل شوي، خو یو شمېر کسان لا هم ورک دي، شایي مړه شوي وي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د بریتانیا پولیس اټکل کوي چې په لندن ښار کې د اور لګېدو له امله شایي 50 تنه مړه شوي وي. د لندن پولیسو ویلي چې 10 مړي موندل شوي او یو شمېر کسان لا درک دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د لندن ښار په گرینفیلد ټاور کې چې څلور ویشت پوړه دی اور ولګید او ډیرو خلکو ته مالی او ځانی تاوان ورساوه. د لندن د میټروپولټن پولیسو مشر سټیوارټ کیندی پرون خبريالانو ته وویل چې په ودانۍ کې د خلکو رسمي رقم لا نه دی موندل شوی، نو د مړو شمیر شایل ورسی. د سټیوارټ کیندی په وینا د مړو د دقیق شمیر څرګندول شایي و نه وخت ونیسي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په یو ویډیوي مرکه کې ویلي چې حکومت به له هغو کسانو سره چې د اور لګیدو له امله مالی زیان ورته رسیدلی مرستي وکړي.
Now the government is making 5 million pounds.
Theresa May وویل حکومت اوس نږدې 5 میلیون ډالر برابروي چې په بیرنی ډول له کسانو سره چې پیسو ته اړتیا دي مرسته وکړي. څو غوي د ورځني ژوند لپاره ابتدایي مواد ور باندې واخلي. د برېټانیا صدر اعظم څرګند کړ چې د اور لګیدو له امله ډیر خلک پرته لدی چې خپل مالونه او شتمنۍ ورسره واخلي تیښته ته مجبور سو او تش لاس پاتې دي. تریزا می څرګند کړ چې په سیمه کې نورې ودانۍ چې له ورته خطر سره مخامخ کېدلای شي په نقشه کړي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره یې څارونکي سیمې ته استولې دي. د لندن ښار د میټروپولټن پولیسو مشر ویلي چې د اور لګیدنې دلیل لا نه دی څرګند، خو په اړه یې څېړنې کوي. د لندن چارواکو پرون د ښار د میټرو سیستم یو برخه هم وتړله، ځکه داسې ویره وه چې د سوځېدلې ودانۍ ډبرې او کانکریټ شایي د ریل پر ګاډو راولویږي. د لندن ښار د اطفایې کارکوونکو ویلي چې د سیم په پاکولو لګیا دي او هڅه کوي چې د میټرو دوه تړل شوې لارې هم ډېر ژر پرانیستل سي او د بسونو فعالیت هم خپل عادي حالت ته راوګرځي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرچکی او ځل بیا واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي تروریزم بهرنۍ ستونزه ده او باید له افغانستانه بهر د دې ستونزې پر حل تمرکز وشي. د بلخ په 209 هم شاهین قلو اردو کې په پرونی حمله کې و امریکایي عسكر ټپیان شوې دي. د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو وارداتو ځانګړی هوایی کوریډور یا دهلیز به نن یکشنبه فعال شي. ایرانی چارواکي وایي د سعودي عربستان سمندري ساتونکو په فارس خلیج کې د ایرانی کبنیونکو پر دوو بیړیو ډزې کړې او یو کبنیونکی وژلې دی. او د سوریې پوز پرون شنبه د در آشار په شاوخوا کې 48 ساعته اور بند اعلان کړ. تاسو زموږ اخلاص دی رادیو او ری وسام د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
انا نوم کوم دا اندانو فست کې ټوله
کدا لکم زره ټوله
دا ډیرانو نه
به څکه
به وغان ته چو به وغان ته مې د کو به مور مې چي ورته
نو ولې نور شای نه سچې لډیرانو د اندوانو پټو کې راټوله وای
نور کوم دا کار د کن نور چې کومال ته بوس نه لرو انده راټوله ورته چو بیگانه
څومره مال نه لرای
شپګ
چیرته مو ساتلی دي
سرته پی سره
چې مو ساتلی
اوس کې وغان دی وريدي
نور چې ورکوي
نور بوز ورکو ډوډۍ ورکو نور ارداو ورکو بس
بیا بهر خود مال نه پیای
نه
ولې
نور جبن ولاړو
پکار خدا دا چې دا بهارم بوزای په شنو ځایونو کې او پیای
شنه ځای نه نسته وډونه نسته وس کنه
د کابل خار کې بخیند سې شین ځای نه سچلته بوز
ولی نسته منګه خپل جبن یا خوشی دی غران کار دی
د ځینی خلک دا مالونه ډیر وهی کنه چې لګم شوخی او کې بس لخت ورتنی ولی تخوې وهینه
نه
پټو کې چرټولوي څنګه راټولوي
په ډیرانو ته پلاس راټولونو په چشې راټول کو
اینال تخ بیا نور د شان چې هغه پاک نه دی کنه د خمو جامی خیره نوی تاوان در ترسوي
کال ته به راش پاک ځانونه میجر شه کو او مال ته جون مخن نو چې یو هغه اندانو پسته کې ټول نور خو چانه کنه غلا کنه هغه کو ام دا یو اندانو پسته کې تی نه ټول ډیرانو نه
د اندانو د پټکو ترڅنګ نور شان راټولوي
او دا کلی دا مامونه دا شنه تر کاریار شه راټولو او کچالو مچالو دار شهر اټلندر
دغه دی ورور دی
دا می ماما زید دا کبار تر سره غله
دا ډیر شوخ نه دی
شوخ دا ډیر کور کې خپل مور باندې وار کې پلار ته ځان دی گئی
تر سره رښتیا وای دی
نه
نن دی چلا
شپي والا
ها نو قوارین خو ډیر شوخ کاری
و دا الله پرې
مننه
دا نن مکتب کې
او وسم د دې خبري مجلې په دې ورسې شیبو کې تاسو ته پیغامونه لولم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بخت الله مظلوم یار له خوست ولایت لیکي ډیره ښه شوه چې امریکا دفاع وزارت معلومه شوه چې پاکستان ټول تروریستان روسي. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان د علینګار لیکي افغان دولت باید پر پاکستان سره خبري ونه کړي تر څو چې جهانیان پر پاکستان فشار نور هم زیات کړي. فضل الرحمن فضلی ننګرهار لیکي دیارلسوه شپږ نویم کال د روژې میاشت افغانانو لپاره سخت غمجن کال او غمجنه میاشت وه. بلاوردون کې عثمان خیل له نهرین لیکي وای تر څو چې پر پاکستان فشار وارد نشي او افغان حکومت له فساد سره جدي مبارزه ونه کړي که امریکا خپل ستراتیژي هم بدل کړي ګټه نشي کولای. دا وه د ازادي راډیو لومړی خبری مجله. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس به بله خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي.